بارم احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او د رادیو نړیوال ورځ مو مبارک. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سر د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د امریکا د دفاع وزارت لاندې شنو خبرو چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو له امله ښکاره کړې دي. د نورو مطالبو تر پیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت ویان وای واشنگتن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دی. تمه ده چې روانه اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د هند د کووید 19 واکسین تایید کړي او بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړي شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبری کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یوه سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤولانه توګه جګړه پای ته ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیر اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شغلی نظری وویل لمخ کې ترتیب شوی پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 55,500 ته رسېدلی چې له دې ډلې 2,440 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي اتلې غوښتل د انګلستان په شلووریز جام وایټلټي بلیسټ کې ولوبي شي. نوین پرون د دغه شلووریز ټورنمنټ له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. د نوین الحق لنډې خبرې د لستر شایر ټیم لخوا خبرې شوې.
I'm delighted to have signed with Leicestershire.
زه خوشاله يم چې لستر شایر سره مې د وایټلټي بلاست لپاره تړون لاسلیک کړ. ما تل غوښتل چې په دغو سیالیو کې برخه واخلم. په دې هیله چې تاسو ټول آلته په لوبغالي کې وګورم.
د انګلستان وایټلټي بلاست شلوري جام د جون په 9مه پیلي شي. نمین الحق چټک توپا چون کې دی چې تر دې مخکې د کارابین، بنگلاديش او سریلانکا په شلووریزو لیکونو کې لوبې کړې او د افغان ملي ټیم له لوبو سره په ګډه په شلووریزو سیالیو کې د وکټو شمیر 15 شپېتو ته رسیږي. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبت وګڼله او ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هواره شي. د فبروري 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی وو چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنگتن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د تړون دښمنو خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر سپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپل یې په ژمنو عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه په خپل څه کړي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر 120 ډیرو هیوادو پرون دته رای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگی جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس د خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې ده. بی بی سی ویلي کره او بې پرې خبرونو ته لاسرسی یو اساسي بشري حق دی. چینایي چارواکو جمعه د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونې منع کړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د چینایي چارواکو دا کار نه منونکی او د آزادو رسنیو په وړاندې یو محدودیت وباله. اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې د چین دا کار وغنده او ټینګار یې وکړ چې د بی بی سی په اړه پریکړه باید راوګرځي. د چین دولتي راډیو تلویزیون ویلي چې د بی بی سی نړیوال سرویس راپورونو د چین ملي ګټې او یووالی د حقیقت او انصاف د اصولو په نه رعایت سره زیانمن کړی دی. چین یوه اونۍ وروسته له دې په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خپرونې بندې کړې چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې سی جی ټی این جواز لغوه کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او له دې سره په ورته وخت کې دا خبرونه خپرې شي چې شایي یو شمېر امریکایي پوځیان تر هغې نېټې ډېر په افغانستان کې پاتې شي چې له طالبانو سره یې ژمنه شوې. د سیاسي چارو کتونکی علي احمد جلالي دا د سولې بخیر ګڼي.
د قواوو موجودیت فصله مینا باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي.
په دې خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونې هم لرو چې له طالبانو غواړي.
دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د مسلمانو وزن تر خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي.
نن د راډیو نړیواله ورځ ده.
کرونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی.
او په دې خبرونه کې مو د ګډو رسمي لوبو د افغان اتل احمد ولی هوتک له راتلونکو لوبو د ده په وینا خبرو.
منه به سره شوي چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم.
د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی. د دغه وزارت ویان جان کربی وایي دا شخړې افغانان څوروي او کړوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل په رانشته کېدو له جدي معضلو سره مخامخ دی. صفي الله سنکزی راپور لري.
امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډېره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړي دي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې لوړپوړو چارواکو د افغانستان د روانې وضعې په اړه څرګندونې کړي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت پنټاګان ویاند جان کربی بیګا په یو خبري ناسته کې وویل په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر لوړ دی، د کرښې پای دی او افغانان ترې کړیږي. دا مهمه مسله ده، دا هغه څه دي چې موږ اوس ډېر تمرکز پرې لرو. په همدې خاطر هم موږ غواړو چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه کړو څو دا جګړه په مسؤلانه او ثابته لار پای ته ورسو. اخوا د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یو لوړپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډېره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړي. د فرانسې له خبري اژانس سره دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم د نه خبرولو په شرط خبرې کړي او ویلي دي روان وضعیت له شک پرته د افغانستان د کړکیچ د هر ډول حل مخه نیسي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له طالبانو سره د امریکا د 2023 کال د فبروري تړون بیا کتنه پیل کړي او ګوري چې طالبان له تراګرو سره د اړیکو د پرې کولو او د تاوتریخوالي د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي که څنګه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤلین دي او دې ډلې د تاوتریخوالي یو سیستم رامنځته کړی. سره له دې چې د بایدن ادارې لومړی له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون د دوام تعهد ښودلی و، خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په خبره له جدي معضلو سره مخ دی. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکوي که واشنگتن په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي. په دې سره به امریکایي ځواکونه چې تیر یو کال یې په جګړه کې یو سرتیری هم نه دی وژل شوی، یو وار بیا د طالبانو له بریدونو سره مخ شي. له بلې خوا که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي، هم د فرانسې د خبری اژانس د راپور په خبره افغان حکومت به د ترهګرۍ له یوې تازه څپې سره چې وینې به پکې وبهیږي او له یاد ایستل به یې نړۍ ته هم ناممکن وي مخ شي. د امریکا افغانستان د وضعیت څارونکي او د نظر خاوندان وایي که امریکایي ځواکونه پاتې کېږي، د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره به وي. له دې ډلې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد دکتور علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل
که چېرې د امریکا خپلې قواوې د مې په میاشت کې د مې په اول د افغانستان وباسي، لکه چې د دوحې په هغه موافقه کې تعهد کړی دی، په هغه صورت کې فکر کېږي چې دغه ستونزې چې د سولې د مذاکراتو برخه کې موجودې دي، سوله پیشرفت نه دی کړی چې باید کړی وای، په هغه صورت کې دا مشکلات نور هم زیاتېږي. هدف دا دی چې د قواوو موجودیت پس له مینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي، یو تحرک پکې پیدا شي. مسله دا نه ده چې یعنې د امریکا قواوې و ضعیف افغانستان کې پاتې وي.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې تر مې پورې د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو په کړې ژمنې ودرېږي. د امریکا تر څنګ ناټو هم دا اونۍ په دې پریکړه کوي چې له افغانستانه خپل سرتیري وباسي یا یې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چهار شنبه د دفاع وزیرانو غونډه کېږي او یو ستونزمن انتخاب په مخ کې لري، ځکه یا به افغانستان کې پوځي هڅو ته دوام ورکوي او یا له دغه هېواد په وتلو به دا خطر مني چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځایه بدل شي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې شخړې زیاتې دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. جان کربی دا خبره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. اسلامي سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې وه او د دې اعلامیې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرګون په دې راپور کې.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی ټولو نړیوالو اسلامي سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې او د دې جګړې د ژر پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې. د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وروستۍ اعلامیه چې په افغانستان کې د روانو تاوتریخوالو د پای ته رسیدو او د سولې په خبرو کې په چټکتیا ټینګار کړی، د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان جګړه قانوني سبغه نه لري. خاغلی حلیمی وای
دا د ټول اسلامي هوادونو د ټول اسلامي بنسټونو د افغانستان د ملت غوښتنه ده. هله مو دا چې طالبان دغه غوښتنو ته غوږ کېږدي او د اسلامي بنسټونو د اسلامي نهادونو اسلامي هوادونو او بلاخره د افغان ولس غږ ته غوږ کېږدي او دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د اسلام د مسلمانو وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي، خپل مشکلات د مذاکراتي ټیم سره حل کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا OIC د پنځشنبه په ورځ د اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ خود او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرې چټکې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سازمان له اعلامیې هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې د هېواد په یو شمېر لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه پیښه کې په کابل کې د پنځم امنیتي حوزې عامر او په میدان وردګو ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست درې کارکوونکي د چسپکي ماینونو د چاودنې له امله ووژل شول. په ورته وخت کې په قطر کې هم د طالبانو او افغان مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو په بهیر کې څه ناڅه پوڅوالی راغلی. له دې سره هممهاله د نړیوالو چارو پوه داود مایار د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان اعلامیې ته په اشارې سره وایي دغه سازمان کولی شي په دواړو طرفونو فشار راوړي.
که چیرې په اوسني شرایطو کې هم دوی په دې مورد کې یو نیک نظر ورکوي چې دا د دوی هغه دنده وظیفه ده، انساني اسلامي وظیفه یې ده، دا یو مثبت پوینټ بلل کېږي. خو په حقیقت کې تاثیرګذار کوم لوبغاړي چې دلته دي، چې خپله طالبان دي او حکومت ده، چې دوی اصلي طرفونه دي. داسې سازمانونه لکه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ده دوی په زمینی ډول همکار کېدای شي.
لدی وړاندې د افغانستان یو شمیر گاوند هیوادونو، اروپایي ټولنې او ناټو له طالبانو غوښتنه کړې وه چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. لدی سره هممهاله د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی د اسلامي هیوادونو سازمان اعلامیې ته احترام لري او په جګړه کې غیر نظامیان نه په نښه کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورسته دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شخونه تر نورو رسول کیږي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په دې اړه راپور لرو.
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته یې د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اورېدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د راډیوګانو لپاره ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا صحیح غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری:
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیز لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک اړتیا راډیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګ غلار خوانې سه د رادیو لالارې و خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سو، خو اوس یې هم په دومره ډېرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په رادیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو، زما له نظره دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به په خپله ورتللو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره، هغه وسیله هم ډېرې زړې وي پخوانی وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت ساروان دغو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
د نېشنل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې: که پاکستان غواړي چې د بایډن زړه خپل کړي، باید پر هر څه بیا کتنه وکړي. په امریکا کې د نوې ادارې له واک ته رسېدو سره د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې حکومتونو ته موقع برابرېږي چې د متحدو ایالاتونو له نوې ادارې سره تازه اړیکې جوړې کړي. د نېشنل ورځپاڼه وایي د بایډن له حکومت سره به د پاکستان تماسونه زیات شي، خو اغیزمنتوب یې شایي له افغانستان، هند او چین سره د امریکا د اړیکو څرنګوالی معلوم کړي. دا هیوادونه د پاکستان تر ټولو نږدې دوستان یا دښمنان دي، او ځینې د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې دي. د نېشنل ورځپاڼې افغانستان د امریکا په چیلنجونو کې لومړی چیلنج بللی او لیکلی دي چې د لوړاندې څخه د امریکا او طالبانو د 2000 د فبروري د 9 نیټې پر موافقې بیا کتنه رسمن پیل کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې جدي اندېښنې شته چې د امریکا مخکینی حکومت تر انتخاباتو مخکې په 2020 کې د افغانانو او امریکایي چارواکو اندېښنو ته له پامه پرته د ځواکونو ایستلو ته لیوال و. خو بایډن په وروستۍ وینا کې وویل اوږدې جګړې به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. بایډن هغه مهال چې د اوباما مرستیالو افغانستان ته د ډیر شمیر پوځیانو د استولو پلوی نه وو، خو اوس داسې نه ښکاري چې د دې اداره به د افغانستان حکومت ته شا واړوي او دا هیواد به د پاکستان خوشي ته پرېږدي چې له طالبانو سره دوستانه لري او هیله لري چې دا ډله به بیا واک ترلاسه کړي. اکانومیست خبرونه هم تقریبا د تورته موضوع خبره کړې ده. دا خبرونه وای که امریکایان له افغانستانه ووزي په دې هیواد کې به کړکیچ پیل شي، او که پاتې کیږي بیا به هم ستونزې وي. اکانومیست وای جو بایدن ته نه یوازې د افغانستان مسأله په میراث رسیدلې، بلکې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه هم په میراث ورپاتې شوې ده. اکانومیست امریکا او طالبانو د موافقې شرایطو ته هم اشاره کړې چې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو په وروستیو کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو وویل چې طالبانو د موافقې شرطونه عملي کړي نه دي، نه یې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او نه یې تاوتریخوالی کم کړی دی. نو په داسې شرایطو کې که امریکایي پوځیان وسي، شایي افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د تیرو 20 کلونو له هلو ځلو سره سره یو وار بیا پخوانی حالت ته ور وګرځي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران تازه د فلزي یورانیمو د تولید خبر ورکړی دی. د اروپا ځینو ځواکمنو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، جرمني او فرانسې ویلي ایران په دې کار سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړ پلي کېدو موقع له لاسه ورکوي. صفي الله سانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد راپور لري.
له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلی او هغه یې د تړون د ژمنو په خلاف بللی. جمعه د دغو هیوادونو په اعلامیه کې په دې ټینګار چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري، غوښتنه شوې چې دغه فعالیتونه باید ودرول شي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د اروپایي لاسلیکونکو ګډ اعلامیه د ایران خبرګون پاروله. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایران په استازیتوب د 2015 کال اټومي تړون ټولې هڅې په غاړه درلودې، په یو ټویټ کې درې اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې په ژمنو یې عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه څه کړي دي. ایران تیره میاشت هم د فلزي یورانیمو د تولید لپاره خپل نیت په ډاګه کړی و. دا یورانیم په اټومي بمونو کې کاریږي. هغه وخت هم اروپایي قدرتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ له دې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ساتلو غوښتونکی دی، باید ژر تر ژره د فلزي یورانیمو تولید بند کړي. سره له دې چې اروپایي قدرتونو جمعه د دویم وار لپاره اعلامیه ورکړي، خو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران د اروپایي قدرتونو غوښتنې له پامه غورځولي. یوه ورځ مخکې هم د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې د ایران لخوا د تړون د ماتولو اقدامات به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د نوي دولت د ډیپلوماسۍ پرانیستل شوی وار وتړي. امریکا ویلي که ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو پلي کولو ته ورستون شي، دوی هم تړون ته ورستنیږي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
د آزادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه نیمه کې ان لاتنیمو بجو وروسته کور کلی پروګرام لرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم اوریدلی شي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک به کومې نوې لوبې وکړي؟ احمد تکل له نوموړي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه د پنجشنبې د شپې د بریا راز پوښتلی دی چې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا په کابل کې مات کړ. د مرکې په پیل کې ښاغلی هوتک دې لوبې ته د خپلې چمتووالي په اړه وویل.
دلوبل فاروی زار بسله او اهداف او ټارګټ دا او چې دا لوبه زو وګټم او خوشبختم برازیلی سره مې ماته ورکړه او لوبه مې د افغانستان په نوم کړه.
د خپل دې حریف په باب یو څه راته ووایي چې څوک وو، څو کلن وو او په کومو ګروپونو کې لوبه کړې وه، ستاسو سره یې هغه رنګونه څومره یو شی یا بدلون یې درلوده؟
دا باربوزا وو د برازیل نه، سالیریس ریکارد د سلوان په بل چې اتلس کټلې ولې او شپږ لوبې بیللې ولې د جیجیتسو قهرمان برازیل کې نو ډېر تکرار ښکارو. مختلفو لیګو کې لوبه کړې وې. د دغه یو نام تو یو قوي فایټرو چې دا لوبه تېره شپه چې افغانانو ولیدله یعنې دا یو راوند داسې شو اعتمالا چې د راوند مساوي وو، یو څه نمرې د هغه په نفع والې د سې ضعیفه یا د سې سست اتسکانه ډېر قوي وو، ځکه ما خپل خوند راکړي چې هرڅومره قوي لوبغاړ سره فایټ وکړي د دې لوبې جالبته به اوس ډېرېږي او خوند کوي.
په راتلونکي کې د دې کچې له لوبغاړو سره نورې لوبې هم په پام کې شته؟
او دې نه یم احتمالا چې قوي لوبې زه وکړم او زه به انشاءالله د شل ورځې یا میاشت کې د بلې لوبې خبر هم شریکم چې بله لوبه څه وخت او له چا سره لرم.
تاسو څو میاشتې مخکې په کابل کې د یوې ډلې د برید له کبله زخمونه هم درلودل. دې زخمونو په دې مسابقه کې ستاسو انرژي کمه کړې وه که لا زیاته کړې وه؟
احساس مې قوي و ډېر زیات چې باید هغه افغانانو چې د دې سپورت کړی و ماته وینه نهکړې په هغه بدو حالاتو کې. ولې بدبختانه څو ځل زه چې عملیات شومه ډېر مې بد راتلل چې دا ټپونه زما په سینه والا ما دوی سره فایټ کوو نو دغه مې څه نه څه درد اور یا لږ درد یې را کوو. نور هغه وروسته له هغې پېښې چې افغانانو سوله مې نه راکړې وه هغه زما په یاد وه. احساس مې ډېر قوي و چې زه باید افغانانو ته خوښي یا خوشحالي ور په برخه کړم.
د نړۍ د لوړې کچې مثلا یو اف سي ته مو د تګ څه پلان یا تکل شته؟
یا دغه لوبې زما چانس به شي ډېر که زما هدف هم یو سي و. نور ژمنه م راسره شوې چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم. نو د دې لپاره به زیات ډېر زیات وباسم یا احتمال یې انشاءالله ډېر زیات شه او زما هدف هم هغه ده.
دغه لوبه چې تاسو وویل چې په راتلونکي څه کم یوه میاشت کې به یې اعلان کړئ، فکر کوئ چې دا به په یو اف سي کې وي؟
احتمال ډېر شته چې یو سي کې وي، ځکه ژمنه م راسره شوې چې یو سي کې به وي. نور غواړم چې ډېره دمه وانخلم دو درې میاشتې بعد بل فایټ هم خپل اعلان کړم. یو معتبر سازمان کې چې افغانان ته یوه خوشحالي پاتې او زه مطمئن یم دا بېګار اسلام آباد درکړ چې میلیونونه افغانان زما لوبې ته ډېر خوشحاله شول.
او وروستۍ پوښتنه هغو کسانو ته چې پر تاسو یې برید کړی و، خاص څه دې ویلو لرئ؟
هغه کسانو چې زه یې تبریک کړی ولم په هماغو ټپونو، بیا هم هغوی هماغه افغانان ول، بیا هغوی استازیتوب مې وکړ او هغوی ته مې تېره شپه ویاړ افتخار ور وبخښم.
د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک څرګندونې مو اورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کنفرانس کې په واشنگتن کې وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تېر اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي له ترتیب شوي پلان سره سم به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په درېیم ګام کې خبریالانو ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي تل غوښتل د انګلستان په شل وریز جام وایټ لټ بلست کې ولوبي شي. نوین پرون دغه شل وریز ټورنمنت له مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د تړون دښمنو خلاف بللې. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس تخبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې او نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ. د سج راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، د کرکټ له ډګره به مو له یو دوه خبرونو خبر کړو. په بنگلاديش کې د بنگلاديش او ویسټ انډیز سرمن د کرکټ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې د درېیم ده. ویسټ انډیز 409 منډې کړې وي او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. بیا په دغه په ځواب کې بنگلاديش تر اوسه 110 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. نن چې کله لوبه پیل شوې ده، تقریبا ساعت مخکې یو څه کم، د بنگلاديش ټیم ډېر په احتیاط لوبي شي او د ولاړ لوبغاړي په احتیاط لوبي شي او تر اوسه پورې بل وکټ له لاسه نه ده ورکړی. دا 4 لوبغاړي هم پرون سوځېدلي وو. بل لوبه د ټیسټ لوبه د هند او د بریتانیا او بخښي او د انګلستان د ټیمونو ترمنځ ده. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ په هند کې مخکې چې کوم ټیسټ میچ تیر اونۍ شوی او هغه انګلستان ګټلی دی. په نننی میچ کې ځینې تغییرات دواړو ټیمونو راوستي دي. ځینې نوي لوبغاړي ځای په ځای کړي دي. انګلستان ویلي دي چې د دې له خاطره چې کورونا ده او د دې له خاطره چې خپل لوبغاړي ته دمه ورکړي، ځینې لوبغاړي بدل کړي دي. د اندرسن په ځای باندې چې د انګلستان ډېر پیاوړی بالر دی، دغه په ځای باندې براډ راغلی دی. او ولستون بل بالر دی چې دوی ته هم ځای ورکړی دی. او موین علي هم د انګلستان په ټیم کې داخل راغلی دی او د باټلر په ځای باندې بن فاکس ته ځای ورکړل شوی دی. هند بیا په خپل لوبه کې پاتل راوستی دی او بل لوبغاړی کلدیپ یادیف راوستی دی او محمد سراج د بومبرا په ځای باندې د لوبې ته راوستی دی. هند پچه ګټلې ده او لومړی ځلې د بیټنګ پیلولو نیت کړی دی او دا لوبه پیل شوې ده. لومړی اوور روان دی. مخکې تر دې چې د ګوډی اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
لای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لیوې وړې ستونزې سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ورسره خفه او اندېښمنه وي؟ ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور ستونزې که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای؟ او څنګه د خپلې کورنۍ ستونزې په خپله حل کړو؟ نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بېلابېلو څرګندونو تر څنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې، خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه. کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي. ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي. خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي، په هواري کې یې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري. د کابل ولایت اوسېدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته او وایي ورځ تر بلې ډېرېږي. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې:
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي، لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي. اصلا خبر معلومه نه وي، زر غوسه کېږي، مشران کشرانو ته قناعت نه ورکوي او کشران ځان په خبر نه پوهوي او دا خبره لویه وي. شخړه په کورنۍ کې جوړېږي، ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې، زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې او زه د دې وضعیت څخه خسته شوی یم.
د کندهار ولایت اوسېدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېرې کورنۍ لیدلي چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې راپیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبره وي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي.
که خپل د سترګو لیدلی حال وایم، مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده، په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچیو تر دې پورې باسي. همسایګانو سره په تکلیف یې ټول باندې راټول وي. هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي، په هغه کلي کې له منځه تلل دي، په هر خبر باندې په نه خبره باندې دعوې وکړي. د ښځو چیغاسې، د ماشومانو ژړاګانې وي، خلک پراټول وي چې بیا دوی سله راځي کې برته کور ته بوځي، حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي. دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی، یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي، پر هره خبره باندې دعوې وخل وي، جنګونه وي، حتی تر دې حتی پر چې خبره به دومره نه وي لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي، پر دوی باندې همسایګان راټول سي.
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته، خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي. د لوګر ولایت اوسېدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی.
د کورنۍ ستونزې او علتونه ناامني، فقر، بې سوادي او داسې نور. که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې، درک کول د یو بل اصلا نه وي. دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي، او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري. هر یو وایي زه په حقه یم. په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي. کشر د مشران څخه ځان پوهه ګڼي. دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي.
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هوارۍ په اړه سره همغږي نه وي او په وړه یا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي، نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري. د لوګر ولایت اوسېدونکی او د دولت کارکوونکی بشیر احمد زی په اړه راته وایي:
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې هغلته په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځته راځي او د جداوالي سبب ګرځي، او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بی اتفاق کورنۍ ده. په ټولنه کې خلک اعتبار نه پکوي، په خپل کلی کور کې اعتبار لمنځه ځي، دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نه سره جوړیږي، کلی کور کې حیثیت لمنځه ځي، د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت چې د کورنۍ حیثیت دغه لمنځه ځي، نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ په داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو.
په هر کورنۍ کې هم خلک نه کړل د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي، نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي، که هغه اقتصادي ستونزه وي یا بل کومه کورنۍ خبره وي، ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي راټول کی او ورته د حل لار پیدا کی، او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې ده یا په منځ کې مشکل پیدا شوی ده، غوی ته نصيحت وکي، قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لار جنگ جګړه نه ده، او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي باید یو بل وزغمي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکی. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي، نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي، نو باید د هغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکی. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره هر شی دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپل حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. نمړی پختنه ودا سیمتر کو چې ځینی وخت په کورنۍ کې ځینی مشکلات راځي، کواړه وی کغاټ وی، او ځینی کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای، او یعنی نور خلک په خبريږي، ټولنه په خبريږي، ولې ځینی کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای؟ علت یې څه ده؟
علت نه دادی من کوم مثلا اول ودونه ته وشه چای واکن په دغه کور کې دغه مېره خزه چې د کورنۍ نه د ابتدانه را جون شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان، یو به سره جوړ نه دی، یو بل مشکل ده. مثلا پټولنه چې دا ناخوالی چې روانې دي فعلاً دا بل مشکل، ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي. پټولنه چې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي، او بل اخر نه زی هغه منډه یا تهداد یا بنسټ چې ده کورنۍ د اصل ده حساب هغه د مایسترې.
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږوي؟
ولنه ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صافوي، بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغسې ده، کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې. که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه سم ملک لرو. یعنی دا که ونه شي، نو هلته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلاو دی، ام مور دی. دغه یو فضا چې په شمش تلاړه، ناخواله تلاړه ای رواني له هغه په دې باندې څومره تاثیر کوي. دوی نشي لږه وره ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت هر شي کېږي چې د سړی د فرکشه کېږي دی وخت داخلي د وقدو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نشي الی باندې الی نو باندې چاکه ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستی شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ به
خپله کورنۍ کې اوله مشکل دا ده چې یو بل اعتماد نه لري، د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي. په چېرې کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړه پیاله ماته شوله نو دا یو په بل وایي دفلا نیمه ته کړی ده، په کور کې چېرې ستاول یو چې ورک شي وایي دا بل غلا کړی ده، همېشه زه د ته ګورم چې دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کې چې راځي عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې دغه مشکلاتو ته یعنی سره مهنګ شي، همغږي شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې د موږ په ټولنه کې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنی مشر څوک ده؟ هغه څوک چې دا متکلف، یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور عیاشه کوي، دغه یعنی مثلا پلان که زه بازه کې نیکه بازه کې مثلا موت یا د کور مشر ورور، دغه څه مشران دي دوی اوله دنده دوی د چلانو باندې دوی محبت کوي، صمیمیت کوي، دوی سره اخلاص کوي، په ډېره نرمه ژبه په جان او قربان سره را مسایل کوي. هغه وخت پوښي چې ماته احترام شته، هغه وخت پوښي چې زه په دې کورنۍ کې سهم لرم، ځای لرم، د ما نظر ته څوک په حساب وږ نیسي، او زه په دې کورنۍ کې هغه غړی یم چې ټول ماته احترام کوي. دغه تر څو دا مشکل ور خود په خوده حل کېږي، که دا د کورنۍ مشکل یا د بهر نه له کور ته راغلی یا په دې خپل که کوم تفاهم چنی وخت چې دوی په جان او قربانو په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه، دا د کور د مشر مسله ده.
روسي پښتنه دا چې اوس بیرته په لنډو ټکو راته وایي چې حل لارې سړي څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو.
یوازې په کورنۍ کې د اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت او محبت، تفاهم، یو بل ته احترام، دغه بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړی شو یو بل ته احترام وکړو، یو بل سره محبت وکړو، ټول په تصامیم وکړو، په فیصلو کې، په پرېکړو کې. یو بل ټول شریک ده، څنګه چې حق نه لري ته ورکه ته مخه کېږه، ته ځوانه ته څه لیدلی دي او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده، کاکه پلار ته د وخت تیر ده، دا بل اثر ده نه. ته ټول یو بل ته احترام وکړو، هر یو ته په خپل سهم، په خپله پوهه، په خپله کچه، په خپله اندازه ورته واک ورکړو، اختیار ورکړو. څه شي په دغه موضوع کې ته نظر وکړې؟ بچه ته څه نظر لري؟ بابا ته څه نظر لري؟ مور ته څه غواړي؟ خور ته څه وایي؟ نو دا خور خود د کور د غره ده، داسې نه کوي. دا خور زنانه ده، دې ته حق نشته دا نارینه بغږېږي نه. دا ټول په یو تفاهم سره، په یووالي سره وغږېدل او په هغه باندې بحث وکړه، ان شاء الله د حل لار ورته حتمي پیدا شي.
ډېره زیاته مننه کوم استاد.
مهرباني.
ګرانه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خو ګورې دنکو سلام، پلار چزای سانز مکه ته ګورې چې خدای مکه په کوم خطرناک شي په خاکې نګدی. خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه واوري چې د دنیا له حاله خبر شي. نو راځي غواک شي ورته.
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپي کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی. کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نور شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي، د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډېر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځل مارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ یا تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول یې هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول. بادلے
مالغا لری
دتریو کسانو اس کلم دمن جوړی گی
د دلال چاپروس او غلشت من
میړونا پدرې ډول دی.
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي.
زامنو ته ودونه پی کوي، کور پی جوړوي او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبۍ، هند او ترکیه کې.
د جنګ تر شا درې شایان پټ وي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په ملي باس، پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مې نه وي، کنه حال به دغسې وي. پام وکړئ.
دی دی زوی نه هیچ پختنه نکیه
ده چه شی پختنه وکره
دی کوش دیگی آقا ماین شوی دی
پلار ماین شوی وکنی که چه دای ماینیگی
ولی زن دی ایرسو چه دی ما کوچه تا با دی ورزی شل وارتلی وراتلی
نو ده تا ده پارتلم وراتلم
نو دی چه دی پارتلی وراتلی دی ورزی با دی دره کتای بی فلتر سگرد دو دول
خانو تا با دام دی لپارا لی دی والا نیم را زوارنده بی
دی تا دی پارا ندر زوارنده دم آقا دی دی لپارا ما ویل چه پلار می در بندی را نشی او شر جور نسی
وی ساده خزی تا تا ندر تلم دی دا باشی بلور مینو دا غیل پارا تلم را تلم
آقا یادوی آقا ایوال ویشت
هر چه چی بولی آقا ده تا کرده خود زور بانده مایانو
نو بیاده زوری کولم
ما نکولی پلار دی را بانده تاوان کری
ویل خدایم ازار که چیزی بیا پا تا تاوانه ولم دی ما دوم را روی باران و چی کچه پوتای کری و
زور کوای وز داوی چی زوی دی پا چا بانده ماینده
زنیم خبره چی پا چا ماینده خو ماینده
ولی تا تا نه در خودلی؟
نه ما تا یوازی هم دوم را ویلی دی چی پا یوانجلی ماینیم
دو کم زای ده؟
دغایم ندی را تا ویلی آقا دای پخپل را آقای پختنه تیوکا
سلام علیکم
والکم لاجورده زوی چیر تتلالی وی؟
دی بانده میل چا سر کارو
والکا وی ماین شوی؟
ورطا ووی زوی شرمیگا ما
پا چا ماین شوی؟
مشر میگا زویا ورطا ووایا
ووایا چه در تاوی غوارو
نیه پیجنم
ده چا لور ده
ده پلار نمیم نه پیجنم
ده کوم زای ده
نه پیگم
نه چه دول ماینی چه نیه پلار پیجنی او نیه زای در تا معلوم ده
انجلی چه نمیگی
نه در آتا معلوم
نه چیر تا دیولی ده و چیر تا پی ماین شوی
پا کل بار سنتر که
واس نخاش با چه دولی پیدا کرو چنگا با پوزو چه ده چا لور ده
کل ده ده سنتر پوتال که ارتشا کرشم چنگا بایی
ده چه لپاره
ده ده لپاره چه بیا راغل پوکتره با چه وکم چه چوکاو ده کن جای ده
ای شده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ او حیا وریاخل کله موږ سره اړیکه نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
پسر خوری با دوا کنا اوست پسر خوری با دوا کنا تو چرا توای چیزا کنا تو چرا توای چیزا کنا بدی خالو ناد مشمارو ما تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا